درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي راډیو د خبرونه ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د پېښور ښار د پولیسو د ځانګړي مینې په جماعت کې نن ماسپښین په 14 کې لشت لږه 28 تنه وژل شوي او 150 نور ټپیان شوي دي. د پېښور د لیډر ډینګ روختون ویندوی محمد عاصم ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې لا هم له جماعت څخه ټپیان وروړل کیږي. د عاصم په وینا د یو شمیر ټپیانو حال نازک دی. 14 د لمانځه په مهال په 1 بجا او 40 دقیقې وشوه. د 14 په وخت د پولیسو او پوځ افسران او عادي غړي په جماعت کې حاضر وو. په دې اړه نور حال د خبرونو وروسته درکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په دوه ورځني سفر مسکو ته تللی چې دغه هیواد له بندنیو چارو وزیر سره د افغانستان په شمول په دوه اړخیزو اړیکو خبري وکړي. د پاکستان د اکسپرس ټریبیون رسپانې د راپور له مخې زرداری او لاوروف به د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو او تروریستي ډلو ته د ځای نه ورکولو په ګډون له نړیوالې ټولنې سره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې د طالبانو د حکومت پر پرمختګونو خبري وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویس پاکستان، جرمنی او سویس ته سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي ویس به په دې سفر کې چې تر روان شنبه به دوام وکړي له شریکانو افغانانو او د خیریه بنسټونو له مؤسسو سره د افغانستان اړوند ګټو په باب سلام مشورې وکړي. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو وروستیو محدودیتونو نړیواله ټولنه چې له افغانانو سره د مرستې هڅه کوي له فوق العاده ننګونو سره مخامخ کړې ده. د دې موضوع تفصیل هم وروسته په راپور کې درکو. عثمان غنی د بنگلاديش په غوړه لیک کې شد وزلید. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پایلیز لوبغاړي عثمان غنی د بنگلاديش په غوړه لیک سیالیو کې دری اویا ناسوځېدلې منډې کړې دي. ښاغلی غنی چې په دریم نمبر توپ وهنه پیل کړې په 55 توپونو د دریش پګیزو او وو څلوریزو دری اویا منډې جوړې کړې دي. دا د بنگلاديش په روان لیک کې د نوموړي لومړنۍ نیمه سیالیزه ده. د سوریه په ختیځ کې لشت لږه وطنه د لاریو چلوونکو او د هغوی کلینران په هوایی برید کې وژل شوی دي. په سوریه کې میشتې د بشري حقونو یوې ډلې ویلي د لاریو کاروان چې د یکشنبې په ورځ له نامعلوم لوري په نښه شو د ایران له ملاتړه د برخمنو ډلو اړوند و. فرانس پرس خبري اژانس لیکلي شپږ لارۍ په یوه کاروان کې له عراق د سوریې سرحدي سیمې البو کمال ته د ایران وسلې لیږدولې. په خبر کې ویل شوي چې په هوایي برید کې شپږ واړه لارۍ ویجاړې شوي دي. د اوکراین د ټانکونو عمله بریتانیا ته ورسېده چې د روسیې په وړاندې د رواني جګړې لپاره وروزل شي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یکشنبه دا خبر داسې وخت ورکړ چې بریتانیا او د ناټو غړیو هیوادونو څو ورځې مخکې اوکراین ته د څه باندې 130 ټانکونو د ورکولو ژمنه وکړه. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ټویټر کې لیکلي بریتانیا به له نورو همکارو هیوادونو سره یو ځای د روزنې ترڅنګ اوکراین ته د چلنجر 2 په نوم ټانکونه هم ورکړي. او د بریتانیا پخوانی صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تلیفوني مکالمه کې په توغندوی برید ګواښلی دی. جانسن او پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په درشل کې وروسته تر هغه تلیفوني خبرې کړې وې چې جانسن کیف ته تللی و. ریوټرز خبري اژانس له بی بی سي سره د بوریس جانسن د خبرو په حواله ویلي پوتین له ده څخه په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب نظر و پښته او دو ورته په جواب کې وویل دا کار به لری راتلونکی نه بلکې ژر وشي. تاسو زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د پېښور ښار د پولیسو په یو جماعت کې 14 لسکونو کسانو ته مرشوب لاړه ولیده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو په وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له سختو ننګونو سره مخامخ کړې ده. په دې اړه افغان شنون کې سوي
متاسفانه د موضوعات کې دوه نی سره ګډي وډي کړې دي چې اوس جهانیان واقعا په یو غټه ستونزه کې واقع دي.
په اورسکان کې یو شمېر ماشومان په یوه نامعلومه ناروغي اخته شوې دي.
دا ناروغي د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې په حساب تقریبا 30 نفر په اختصاص
نن د ازادي رادیو د تاسیس یو شتمه کالیزه ده.
د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډیر مینه تاسو ته خرغلاست وایم.
په دې مناسبت یو ځانګړی راپور لرو.
تر دې شیبې
د آزادی رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د پېښور شار د پولیسو په ځانګړي مینه یا پولیس لاین کې چاودنه شوې ده. دا چاودنه په یو جمعات کې شوې ده او لږ تر لږه 28 تنه پکې وشل شوي او 150 نور ټپیان دي. روغتونی سرچینې وایي چې د ځینو ټپیانو حال نازک دی، ممکن د وشل شویو کسانو شمیر تر دې زیات شي. آزاد خبریال سلیم شاهد د پیش ځای ته تللی وو او د پیش په باب ازادي راډیو ته داسې وایي.
دا ځانمرګي برید دی او چې کوم چایدین دی، هغه دا وایي چې دا د ماسپخین د مونس په وخت کې شوی ده او چې کوم ځانمرګي ځان برید کوونکی نو هغه د هغې نه مخکې د الله اکبر چغه والی وه او تر اوسه پورې په دې کې د اتیش کسانو د شهیدانو او د یو نیم سلو د زخمیانو تصدیق شوی دی، خو لا اوس هم چې کوم دی نو هغه چت چې کوم راپرېوتو نو هغه لا پوره نه دی لر شوی. د هغې د لاندې د خلکو موجودګي شته او د هغې نه وروسته د دې کیدېږي چې هغه کله مکمل شي نو بیا به د مړو اصلي شمېره پته لګي. چارواکي وایي، پولیس والا وایي چې او دا ځانمرګي برید و، نور هغې تحقیقات پیل کړي دي او دا په پېښور کې د ډېر وخت پس که تاسو وګورئ نو تیر کال به څلورم مارچ باندې دلته پېښور کې غټه چاودنه شوې وه په امام بارګاه کې او دا د هغې نه وروسته نه شو، په هغې کې څلور نوي خلک شهیدان شوي.
سلیم شاهد و اوس د مشال رادیو خبریال طاهر خان د ټلیفون له لارې را سره دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. زموږ په خبر کې د وژل شویو کسانو شمیر 28 او د ټپیانو 150 ښودل شوی و. ستاسو وروستي معلومات څه دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. دغه شمیر چې تاسو خپور کړی دی دا د خیبر پختونخوا گورنر یا والی هغه حاجی غلام علی چې کله خبرې کورې خبریالانو سره هغه وخت کې هغه کړی و، لیکن اوس چې کوم تازه شمیرې د پېښور لوی هسپتال لیډي ریډینګ د هغې لخوا راځي نو هغې د مړو شمېر اوس 22 خولې دی او د جوبل کسانو د زخمیانو هغوی 100 شاوخوا 30 یادي چې دا تازه کوم د هسپتال لخوا شمېر ښودل شوی دی. نو اضافه ځکه کېږي چې د زخمیانو شمیر ډیر زیات دی او ځینې پکې اوس هم ویل کېږي چې دا غیره وزخنه ده، حالت یې ښه نه دی.
بله طاهر خان صاحب، تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه اخیستی؟
نه، تر اوسه پورې نه اخیستی. ما خپل هم د پاکستاني طالبانو ویاند یو میسج لیږلی دی لیکن هغه تر اوسه پورې هغې ته هم جواب نه دی کړی او تر اوسه پورې ایسته بدلې ذمواري پر غاړه نه ده.
چارواکو په چا تور پورې کړی تر اوسه؟
نو نه، تر اوسه پورې خو نه دی لکه چا څه نه دي ویلي چې پولیس کنه خبرې کړي دي یا گورنر خبرې کړي. اوس موږ اورو چې وزیر اعظم ممکن لاړ شي ته خبر تا، خو تر اوسه پورې چونکې مسله دا و چې 14 لوی او مسجد جماعت را پرې وتی او خلکو د زخمیانو منتقل کول مړي راوستل توجه زیات هغه توازه کې چې اوس ډیر خلک اوس دا خبر هم کوي او دا کې حقیقت هم نشي دا یو کمزوري او هغه سکیورټي لپ څه ورته وی چې پولیس په خپل داو باندې چې اخکاری هم داسې چې د پولیس نه پولیس هغه وخت کې ان صحیح نگرانی نه کړې او دا کس نه نوتی لري. نو دا مرکز چې دی دا ډېر مهم ځکه وو دا یوازې د پولیس نه وو، دا ترهګرۍ په ضد چې کوم یو محکمه ده دا هغې مرکز هم په دې کې وو. بیا ایلیټ فورس دی ورته هم دغه ترهګرۍ په ضد چې هغې عملیات کوي هغه هم دلته وو، د پولیس مرکز هم وو. یو مهم ودانۍ وه، مهم ودانۍ
او په دې ځای کې وژل شوی کسان ټول پولیس او امنیتي کسان دي او که عام خلک هم شته.
دا خو گورنر په خپل باندې وي چې کم لکمړه یا چې کم جو بل خلک دي نه خو اکثریت یاد کړي، لیکن دا سه احتمال خو وی ځکه چې پولیس دغه ځای کې جون کې پاتې کیږي خلک وته خپل پرانه د ملاقات نه ګرځي. لیکن د گورنر دا وینا و چې اکثر کم طرفات دي یا زخمیان دي نو هغه مړی یا زخمیان چې دي نو هغه پولیس دي.
دا پیښه د قصه خانې له پیښې وروسته چې په شیعګانو حمله شوې و تیر کال تر ټولو لویه پیښه ګڼل کیږي. په پاکستانی طالبانو سربیره بل په چا باندې شک کېدای شي چې په دې برید کې به لاس ولري؟
نو دایښه مازی کې کړی دي او تاسو ته یاد دي چې یو څو میاشتې مخکې د خیبر پختونخوا د پولیس مشر یو خبره کړې وه چې هغه تر سنه وړي زیات راپورټ کړی مو هغه چې دایښ داغه په نظر دایښ د ټي ټي پی نه زیات خطر دی. نو وبکتی شي ځکه چې اوس پورې چې عموماً د وسلوالې ډلې خو ډېر زر ذمواري او د پراپر غاړه باندې واخلي خو اوس چې کمپنی رستو کې د حمله شوې د نه اکثر ذمواري ټي ټي پی اخلي. د دې 14 نه علاوه هم د ټي ټي پی بیان راغلی دی راځي روزانه لیکن دې باره کې څه دی ویلې اون لیکن عدد خدا غيو د ټي ټي پی خبره ده د وغي خپل خلکو د اوسري تاسو جنگ وغي خو پولیس اوس زیات زکه په دغه کې یو خبر په خپل کوکه چې پولیس یو نسبتا آسان هدف ته پولیس په سړک باندې موجود وي پولیس په هر ځای کې موجود وي کده په غزن زد ام کمپین وی نار ځای کې نو ځکه پولیس دغه د لپاره
کڅم دا حمله په داسې ځای نه ده شویل نسبتا تاسو ورته اشاره وکړه چې یو ډیر محفوظ ځای وو. طاهر خان صاحب د دینه مخکې چې کله دې په پاکستان کې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول یا د پوځیانو په ځانګړي ښوونځي باندې برید شوی و نو پاکستان ډیر شدید عکس العمل وښود. د دې حمله بلغه حمله سره پرتله څنګه کوي؟ دا هغومره لوی او ستره حمله ګڼي او که فکر کوي چې هغومره نه ده
نو حمله ده خو لیک یو فرق توفیق ده چې هغه ماشومانو واړه بچیانو دا بیا پولیس دی. نو پولیس خو د محکمې یو هدف دی عام ماشوم هدف نه دی. هغه واقعي او شو خر شیطان شو ماشومان په سکول کې ناغه چونکه د ټول ماشومانو زکه هغه ته ډیر زیات هغه وخت کې خبرګون او رد عمل مخه تر غلو او پولیس باندې خو لکه څنګه چې ما مخکې دا ډیر لوی په خطا پدې کې هیڅ شک نشته چې دا لوی په خندا دا لوی په خطا ډیر تلفات دي زخمیان ډیر زیات دي او څومره چې وخت تیریږي نو د بلوشمیر د دوه شورو شی اوس دوه ډیر ستور سي ده نو د عملو په خطا خو دلته مشکل دا دی چې پاکستان کې د سیاسي کړکی چې دا دومره زیات شوی دی چې هغه سکیورټي امنیتی مسلو ته غو فوکس هغه ډیر زیات کم شوی دی او اوس حکومتونه په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې بدل شوې دي لیکن د دینه مخکې چې مرکز په مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا باندې تور لګو چې دا ناکام دي. خیبر پختونخوا حکومت په مرکز باندې تور لګو چې پولا او داشیان د دې ذمہاري ده اخی سره ډیر زیات. او دوی مهمه خبره ده چې کله ترګری لګه کوم شی و اتیا فوکس د دغه مسالې لري شو د پاکستانیانو دا خیال چې بس اهداف یې تر لاسه کړ او د شګبي ختم شو دا څه نه و. نو پاکستان لپاره خدایانه 14 د کوم وګو دا یو ډیر لوی یو چیلنج او ننګونه مخې ته راغلی ده.
ډیر مننه طاهر خان صاحب د مشال رادیو خبريال چې د پیښور د نننې پیښې په اړه مو معلومات راکړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز څلیرش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخامخ کړې ده. دغه وزارت دا خبره پاکستان، جرمنی او سویس ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست د سفر په خبرپاڼه کې کړې ده. په خبرپاڼه کې راغلي چې ښاغلی ویست به په دې سفرونو کې په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه د متحده ایالاتونو له شریکانو افغانانو او د بشری مرستو رسونکو موسسو له استازو سره سلا مشورې وکوي. جزئیات یې د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازي توماس ویست یو ځل بیا د افغانستان د وضعیت او په دې هیواد کې د خپلو ګټو د خوندیتوب په موخه د خبرو لپاره په سفر راوته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې لیکلي ویست بعد د جنوري له 9 د فبروري تر 3 پاکستان، جرمنی او سویس ته سفر وکړي او هلته په افغانستان کې د ګډو ګټو پاړه د متحده ایالاتو شریکانو افغانانو او د بشری مرستو رسونکو مؤسسو له استادو سره سلا مشورې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې کې دا هم لیکل شوی چې د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخ کړي، ځکه متحده ایالات د افغانانو د ملاتړ او د خپلو ګټو د ساتنې په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا نه دي لیکل شوی چې دا ننګونې کومې دي، خو هغه څه چې ښکاره دي په افغان جنو او ښځو د طالبانو روسیو پرله پسې بندیزونو د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د دې هیواد د راتلونکي په اړه اندېښمنه کړې ده. روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاریو سازمان دوو پلاوو د دې بندیزونو د پای ته رسولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ، خو تر اوسه یې له طالب چارواکو سره خبرو اترو کومه پایله نه ده لرلې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټام ویسټ به د افغانستان د دې وضعیت په اړه خپل دې سفر کې د یو سیمه ییز او نړیوال غبرګون د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. هغه به چې د دې وزارت له قوله د افغان جنو خصو حقونو او حیاتي مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې د ډله ییز ژمنې څرګندونه وکړي. ویسټ د تیر 2022 کال د دسمبر په لومړیو کې د سیمې په سفر راوتی و او تاجکستان، پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو کې له یو شمېر افغان سیاسیونو، پخوانیو چارواکو، طالب مشرانو، د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو له ملاتړو او د دې هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په وضعیت خبرې کړې وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په دې اړه څه نه دي لیکل شوي چې آیا د ښاغلي ویسټ په دې سفر کې به د طالبانو له چارواکو سره خبرې شاملې وي او کنه. حقوانن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری مسکو ته ځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي بلاول بوټو به له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري او د خبرو په چونډا کې د افغانستان په وضعیت بحث هم شامل دی. افغانستان داسې مهال د سیمې او نړۍ د بحثونو په مرکز بدل شوی چې طالبانو ته بیا هم روسیې مهم غونډو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو ته د توماس ویسټ د سفر په اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د سیاسي چارو له شنونکي او د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د طالبانو وروستیو پریکړو اړو کسانو ته د مرستو رسولو چاره څومره اغیزمنه کړې ده.
زما په شخصي عقیده د یو نیم کال راوځي خاطر چې طالبان په وجود راغلي دي او دوی دغه طالبي نظام یا اماراتي نظام خلق کړی دي، متاسفانه د موضوعات دوه سره ګډي وډي کړی دي چې اوس جهانیان واقعا په یو غټه ستونزه کې واقع دي. د بلې خوا څخه په داخل د افغانستان کې د جنگ او د تروریستانو سره روابط او د جنگ تمجیدول او ډیروالی شزي او نارینه په مختلف ساحو کې د کارو او تعلیم څخه محروم کول، په خاص کول شزی، دا ټول هغه شان دي چې نن سبا جهانیان د هغه کومکو سره چې د افغانستان د خلکو سره کوي او هغه د طالبانو د خواسته په صحیح ډول نه ورسیږي، پس هغوی مجبور دي چې په کومکو کې تجدید نظر وکړي. پس په همدې اساس زما عقیده خپله دا ده چې د داخل د افغانستان کې که طالبان خپل دغه موجوده سیاست تغییر ورنه کړي او سیاست پر یو خط سیر باندې، پر یو واحد خط سیر باندې روان نه کړي، دغه رقم ګډ وډ سیاست دا فکر نه کوم چې نه دوی هدف ته ورسی او هم افغانستان خلک د بدبختی پر لور روان.
طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته د ښځو د کار، تعلیم او تحصیل په اړه تر ډیره سیاسي فشار نوم ورکوي. ستاسو په نظر آیا واقعا دغه غوښتنې سیاسي فشار دی او که د افغانان غوښتنې هم دي، ځکه وضعیت په افغانستان کې عملا دا ښیي؟
متاسفانه که دا خبره د جهانی فشار په معنا وای، نو په 1904 نیوم کال چې طالبان رااله در 2001 کال پورې هلته هم عیني مشکل موجود و او هغه وخت دنیا دونه جدي هم نه و دوی ته، افغانستان ته خارجي قواوی هم نه ورغلي، هیڅ شی نه ورغلي، مکمل دی خپل قدرت بلاس کې وو. دوی هغه وخت هم در دغه بدتر حالت جوړ کړی وو. دا د جهان فشار نه دی، دا د دوی منفي برخورد دی د شوزو په مقابل کې چې دوی استعمالي، ځکه دوی په دې پوهیږي که دغه ملت په دغه شدت او په دغه ذوق او علاقه سره د تعلیم په لور روان سي، شزي و نر دواړه کوم چې روان دي او دا تعلیم خپل اوج ته ورسي، په هغه صورت کې بیا طالب ته ځای نه پیدا کیږي. دوی غواړي چې په آینده کې د خپل ځان دپاره په دغه سیو شدید اللحنه بنیادګرایي ډول باندې حکومتونه جوړ کړي، ځکه پر یو تعلیم یافته جامعه باندې څوک دا رقم حکومت نشي کولی.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر روسیې ته سفر کوي او د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه په د سفر کې له روسیې چارواکو سره د افغانستان په مسایلو خبرې وکړي. ستاسو په نظر په تیرو اوولسو میاشتو کې چې د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي د افغانستان په مسایلو باندې خبرې کوي او مشورې کوي، تر اوسه د دوی دغه مشورو او لیدو کاتو څونه د افغانستان په دننه افغانستان کې عملا په وضعیت تاثیر کړی دی؟
موږ وینو د پاکستان، ایران، روس او چین د دې څلورو ملکو کوم روابط یا تعاملات چې طالبان سره یې دامه لري، دغه تعاملات د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي. موږ عملا دا وینو چې د افغانستان حکومت دوی په رسمیت نه پیژني، مګر تعاملات داسې ښکاره کوي لکه دوی چې هغوی په رسمیت پیژندلي وي. پس په همدې اساس هر هغه حرکت چې یا د قرارداد د خوا امضا کیږي او یا د افغانستان پر نمایندګۍ پر هغه سټیج دوی خبرې کوي، زما په عقیده د مستقیم مداخلات چې دی کوي. ایران عین حرکات په مخه چولی دي، په عین شکل یې مخته بیایي. روسان، ترکمنستان، تاجکستان، چین، روسیه دا ټول په دې مسله کې لاس لري او وسمې دامه لري او د افغانستان د خلکو د پاره دا هیڅ ښه خبر نه دی، بلکې دا مسلسل د بدو خبرونو نمایندګي کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون چې مرکې تاسو له ازادي راډیو اوریده.
راپورونه مرکې او اوریدونکو
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو نه بلکې د شپه ورځ وس اوري. لمدې کابل نن د ازادي راډیو یوشتمه کالیزه ده. په دې مناسبت د ازادي راډیو یو خبريال او زموږ همکار اسد الله لودین یو ځانګړی مطلب چمتو کړی دی چې په ګډه به سره واورو.
د 2002 کال د ژمي سړې شپې ورځې وی چې د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د افغانستان لپاره په پښتو او دری ژبو ازمیښتي خبرونه پیل کړې. د چک جمهوریت پلازمینه پراګ ښار د همدې کال د جنوري په 13 نیټه د ازادي راډیو د پرانستې د مراسمو کوربه و. د ازادي اروپا ازادي راډیو د همغه وخت مشر توماس داین د افغانستان د څنګ د پرانستو پر مهال ویل چې موږ ویاړو دا فرصت مو ترلاسه کړ چې د رسنیو، خبر او اطلاعاتو له لارې د یو سولیز او دیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې مرسته کوو. د هغه مهال ویل د افغانستان خلک به له نږدې دریو لسیزو جګړو او بدمرغیو او دغه راز اطلاعاتو ته د نږدې بشپړ نه لاسرسي وروسته د باوري، بې پرې او هر اړخیزو خبرونو له خپرېدو هرکلی وکړي. صالحه اسحقزی خالقی او سید سمیع عباس د ازادۍ راډیو د لمرنۍ خبرونه وړاندې کوونکي وو.
دا د آزاد افغانستان راډیو ده. د لوی او بخوندک خدای په نامه قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان راډیو د پښتو ژبې لمرنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرغلاست وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان.
ازادۍ راډیو د لومړي ځل لپاره د 2002 کال د جنوري په 13 نیټه د آزاد افغانستان په نوم خبرونه پیل کړې. د هغه وخت چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 9 نیټه له ترهګریزو بریدونو وروسته د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف پوځیان افغانستان کې وو او د طالبانو لمړنۍ 15 کلن حکومت یې ړنګ کړی وو.
یک تفشنون دوفتن اینه رادیو، اینه رادیو مردمی.
ظریف نظر چې تاسو یې لغاک سره بلد یی او د ازادي اروپا ازادي رادیو سره د کار څه باندې 40 کاله سابقه لري، د ازادي رادیو د لمړنۍ مسؤلینو لډلې دی. خاغلی نظر وایي لمړی د رادیو نوم آزاد افغانستان وو، خو وروسته د مسؤلینو او همکارانو په سلام مشوره په ازادي رادیو بدل شو.
اصل نام از این رادیو، رادیو افغانستان آزاد
دا رادیو دا آزاد افغانستان پونم ثبت شوی و روس بیا دا همکاران و پغشتنه با آزادی رادیو مشهور شوه. دا چه دا چه ارتیال مخی دا رادیو را منست شوه دا پر امریکا دا 2001 کال دا سپتمبر دا 9 نیتی لبریت سر تراو لری لدی بریت و روس دا دا سی بی رادیو جوری دوتا ارتیا پیدا شوه.
آزادی رادیو دا آزادی اروپا رادیو دا افغانستان چانگه دا. د ازادي اروپا رادیو بیا د فعالیت 22 کاله سابقه لري. د ازادي رادیو د افغانستان څنګه د کار لمړنۍ ورځې لننګونو ډاکې وي. ظریف نظر وایي هغه مهال له ترکمنی څنګه سره کار کاوه چې د رادیو مشرتابه له د او د رادیو لبل کارکونکو عباس جوادی سره اړیکه ونیوله او ورته ویل چې تر یوې میاشتې پورې باید د افغانستان لپاره خبرونه پیل شي.
په اساسي قانون کې سراغلي.
همدا و چې په چټکۍ پراګ او کابل کې د رادیو لپاره د خبريالانو ګمارنه پایل او د یوې میاشتې په ترڅ کې رادیو د نیم ساعت پښتو او نیم ساعت دری خبرونو لپاره چمتو شو.
د کورنۍ چارو وزیر د ولایتي بیا رغونې یا پی آر ټی د مسؤلین په کابل کې د انګلستان
پراګ کې د خبرونو لپاره سره هممهاله کابل کې هم ازادۍ رادیو فعالیت پایل او لمړنۍ شپږ میاشتې د کابل ښار په زړه کې د مصطفی له هوټل خبرونه کولې. د صدارت په څلور لار کې دا هوټل هغه مهال تر ټولو خوندي ځای وو.
موږ په ټول افغانستان کې اوریدل کېدو په ډیر قدرت سره د رقابت میدان ته راغلي وو او خبرونه مهم زیاتې وې.
احمد تکل لمړنۍ خبريال و چې د 2002 کال د جنوري په دیرشمه یعنی د ازادۍ رادیو د کار په لمړۍ ورځ له افغانستان راپور ورکړ. ښاغلی تکل وایي دا داسې وخت و چې د افغانستان حکومت رسمي امنیتي ځواک نه درلود او د کابل او نورو ولایتونو امنیت د بهرنیو ځواکونو او د مجاهدینو د حکومت د زینو وسلوالو په لاس کې وو. پر امنیتي اندېښنو سربیره هغه مهال هم لویه ننګونه اطلاعاتو ته نه لاسرسی وو.
اولین راپور په دیرشم د جنوري ما له کابل نه ورکه د اطلاع ورکولو په برخه کې دولت د دولتي چارواکو ناغېړي له پایله تر اخره پورې دوام وکاو. ډېر حساس او مهم مسایل په افغانستان کې پیښېدل، ملکي تلفات او د نړیوالو ځواکونو حملې وې، د طالبانو حملې وې، د هغه مهال د نورو ډلو حملې وې په افغانستان کې. په لومړي سر کې چارواکي نه حاضرېدل چې د ټولو مسایلو په اړه تاسو ته جزئیات درکړي.
احمد تکل چې په همغو لومړیو کې د سمودې لپاره د ازادۍ رادیو د کابل د دفتر مشر هم وایي خبريالي د رادیو مدیریت او د همکارانو د امنیت چارې ورلغاړي وي. نو موړی وایي د کار په لومړیو شپو ورځو کې به چې کله خزینه خبريالانو کوم غونډه ته لیږلې، هغوی به چادرې کتللې او د غونډې تر ځایه به یو نرینه همکار د امنیتي ملحوظاتو له امله ملتیا ورسره کوله. ازادي رادیو د کابل په مصطفی هوټل کې لشبګ میاشتنی فعالیت روسته د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې ځانته معیاري دفتر ونیو چې ورسره یې خبرونه له نیم ساعت نه څو ساعته او بیا 12 ساعته شوې. په هر حال د ازادي رادیو شل کلن مزل له هڅ کوټیټو ډاکو دا چې رادیو په دې موده کې څه اهداف درلودل د ازادي رادیو مشر قادر حبیبي په اړه وایي.
د ازادي رادیو هدف د بې پرې پر وخت او دقیق معلومات رسول دي. په تیر شل کلونو کې موږ نه یوازې دا چې خپل اوریدونکو ته د بې پرې او پر وخت معلومات رسول او مودي او ماسق منبع په توګه د غوي په خدمت کې وو، همدغه راز موږ خپل اوریدونکو ته د زمينه مساعده کړې چې په آزاد بحثونو کې برخه واخلي او خپل نظریات د افغانستان د جاري وضعیت په هکله شریک کړي.
ازادۍ رادیو ګنشمیر داسې راپورونه جوړ کړي چې په مستقیم ډول د افغانانو په ژوند اغیز کړی دی. د دې راپورونو یو نمونه د فرا په قلیکا ولسوالۍ کې یو کورنۍ و چې ټول غړي یې په نشو روږدي وو. کله چې ازادۍ رادیو پر دې پیښه راپور خپور کړ، د کسانو ته د مسولینو پام شو او د درملنې زمينه یې ورته برابر کړه. هغه مهال د فرا د خځو چارو مشره کبرا اعظمي د فرا هم دیلری پرتی سیمه تلاړه چې دا کورنۍ لنګدی وګوري.
خاصم بنزیک ان نسیب سهر ببین از ناپرسان وکنم و ایر ما از طریق رادیو آزادی ما شنیدیم.
کبرا اعظمي دغه کسانو ته د درملنې ډاډ ورکړ او ورته ویل چې هغه تورنه به هم وڅېړي چې وایي په جنسي ډول زورول شوې دي.
آزادی
ازادۍ رادیو د بیغاګه کسانو د غږ په تګلارې خپل یون روان ساتلې او په خوشینۍ سره چې د برخه کې د سر قرباني هم ورکړې. ازادۍ رادیو د 2013 کال په اپریل میاشت کې خپل درې همکاران کابل کې پر خبريالانو شوی یو هدفي بریټ کې لاسه ورکړل. دا ځانمرګ ایبرید د کابل په ششدرک سیمه کې هغه مهال پر خبريالانو وشو چې دوی د یو بل ځانمرګ ایبرید د خبري پوښښ لپاره سیمه ته تللی وو. پیښه کې پر نورو خبريالانو سربیره د ازادي رادیو درې کارکونکي سباون کاکړ، عبدالله هنانزای او فرشته محرم درانی ووژل شول. د ازادۍ د کورنۍ دا دروند غم لا تازه و چې ازادي رادیو د بل خبريال د وژنې په ویر غمجن شوه.
دلته وزیات تر نورو ورځو آرام دی. اما خال خال دزی نور دل کیږي زما مخته د هوان چې دی چرکی هوان ورته وایي هماغه دستګاه پرته ده. خوشاو خواته ډیر
دا په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي و چې د 2020 کال د نومبر په 12مه نیټه لخ کرګا کې پر موټرې د نخلول شوی ماین په 14 کې وژل شو. د هغه د مرګ د خبر خبرولو د ازادي راډیو د همکارانو پستونی کې خبرې وچکړې.
کوم په دې خبرونه کې مولدي خبر و چې د ازادي راډیو د یو تکړه خبریال رغب نور
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په هلمند کې